ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
ترشنه آسمان لاندی،
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان یم، د خبرونه تمو هرکلی کوم. افغانستان د اقلیمی بدلون له امله یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ټولو ډیر اغیزمن شوی دی، خو په ورته وخت کې د دې بدلون د اغیزو د کمولو او مقابله لپاره خورا لږ امکانات لري. د څو لسیزو جګړو او د چاپیریالي وضعیت خرابېدو افغانستان په نړۍ کې په څلورم هیواد بدل کړی چې اقلیمی بدلون زیات اغیزمن کړی دی. متخصصان وایي د تودوخې زیاتېدا، د طبیعي پیښو لکه وچکالیو، سیلونو او د مځکې شوېدا افغانستان ته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایلې دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې چې میلیونونه خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي، مرګونې طبیعي پیښې او د بشري او اقتصادي کړکیچونو شدت نور هم زیات شوی دی. د سږ کال په پسرلي او دوبي کې سیلونو تر 300 ډیر کسان مړه، تر 60,000 ډیر بې ځایه او زرګونه کورونا او ډیره کرنی سمځکه ویچاره کړه. د ملګرو ملتو د انکشافي پروګرام له اټکل سره سم سیلونو د افغانستان کالنی اقتصاد ته تر 400 میلیون ډالر زیات زیان اړولې دي. کارپوهان وایي اقلیمی بدلون د افغانستان شاوخوا 40 میلیون وګړو ته ځانګړي ستونزې رامنځته کړې دي، ځکه شاوخوا 80% خلک د خپل معیشت لپاره په طبیعي سرچینو اتکال کوي. د افغانستان د جمهوري حکومت چې د لویدیز له پراخ ملاتړ برخمن و سقوط او په 2021 میلادي کال کې د طالبانو وخت رسیدو د افغانستان لپاره د اقلیمي بدلون د کړکیچ د مدیریت وړتیا نور هم پیچلی کړې ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوالو مرسته کوونکو د هیواد ته د پراختیايي چارو لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستې ودرولې. په همدې حال کې په وروستیو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو د منفي اقداماتو له کمله نړیوالې بشری مرستې په چټکۍ کمې شوې دي او لا هم کمې شي. په باکو کې د ملګرو ملتو د اقلیم په کانفرنس کې یو طالب پلاوی د څارونکو په توګه ګډون لري، خو د نړۍ له لوري د رسمیت پیژندل شوی حکومت د نه شتون له کبله ډیر احتمال نشته چې افغانستان هغه نړیوالې مرستې جلب کړي چې دا هیواد له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره ورته اړتیا لري. افغانستان د نړۍ د شنو غازونو په خبرولو کې لږ وانډل لري، خو په چټکۍ تودوخه لوړه شوې ده. ل 1950 کال راهیسې دغه هیواد منځنۍ تودوخه د سانتیګرات 1.8 درجه لوړه شوې چې دا ل نړیوال اوسط څخه چې 1.5 درجه دی ډیره ده. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام په وینا د تودوخه لوړیدل د زراعت او د زراعتي ارزښت د زنجیر په ګډوډۍ کې لوی وانډل لري چې د هیواد اقتصاد د ملا تیر حسابي شي. موږ په دې موضوع د بحث لپاره دغو شاغلو ته بلنه ورکړې ده چې په پروګرام کې ګډون وکړي، زموږ او ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته هم ځوابونه ووایي. د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون فعال سید محمد سلیمان خیل، د چاپیریال متخصص طاهر مامونزی، د چاپیریال بل متخصص ولی مدقیق، او همدارس کوشش کو چې له عبدالهادی اڅکزی سره هم په باکو کې خبري وکړو. شاغلی اڅکزی د په باکو کې په اقلیمی کانفرنس کې ګډون کړی دی. ټول ملمنو ته ارکلی وایم. افغانستان ولی د هغو هیوادونو د لست په سر سر کې ده تقریبا، یعنی دریم څلورم هیواد دی چې اقلیمی بدلون ډیر زیانمن کړی دی؟ سلیمان خیل صاحب ته، سلیمان خیل صاحب ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. خو تاسو ډیر ښه پوښتنه وکړه. افغانستان د دې لپاره چې یو اغیزمن هیواد ده، او کله شپږم هیواد کېږي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس، کله هم او چا چې څو ورځې مخکې راپور خپور کړي چې لسم هیواد د ډیر اغیزمن هیوادو په جمله کې راځي، هغه دوه خبرې دي. یو دا چې افغانستان د هغه هیوادو څخه ده چې اقتصاد نه لري، یعنی سکول د دې ناورین په مقابله کې خ ځان تیار وکي. او دوه مسله دا د کچیر یو نوې ټکنالوژي راځي یو داسې یو غټ اقدام د اقلیم بدلون لپاره، نو د دې نس کولای چې هغه سر ته ورسي، نو دا به مشکلات باعث کیږي چې افغانستان له هغه هیوادو په منځ کې راځي چې د اقلیم بدلون له هغه نه ډیر زیات زیانمن کیږي. او دغه ترڅنګ سیاسي ثبات هم یو څه په افغانستان کې د اقلیم بدلون اغیزې ډېرې کړې دي. په شل کلونو کې جنگونه او چبال زوی کې کسیلات سیلاب راته کوچکالی راتله، مرستندوی سازمانونه یا هغه موسسات نسو تللی آتا، او همدا سي د چاپريال ساتنې خلک چې په دې برخه کې کار کوي دوی نسو کولای چې عامه بوهاوی وکړي. او په زمن کې اوس چې همون راغلی دا اوس هغه مرستې نسته دي چې تر څو د خلکو ته د مرستې ورسیږي. او دا هم دا ټول هغه عوامل دي چې د اقلیمي بدلون اغیزې پر افغانستان ډېرې کړې دي.
صاحب ډېر زیاته مننه. کورودن مامون صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې افغانستان سره لدې چې په دې راپور کې ما هم ورته اشاره وکړه، ویل کېږي چې افغانستان د اقلیمي بدلون کې ونډه تقریبا صفر ده، هیڅ ونډه نه لري، ځکه چې صنعت نه لري، داسې تولیدات نه لري چې هغه چاپیریال ته زیات زیان اړوي، لیکن د زیان له درکه بیا د هغه وادو په سر کې دی چې ډیر زیات زیانمن کیږي. ولی
سلام تاسو ته او په برنامه کې ملما خغل سیمان خل سبا او ټول اوریدونکو ته، واقعا چې افغانستان یو لاغه وادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ته او همدارنګه د اقلیم بدلون بحران ته د زیان په کچ باندې، یعنی په ډیره لوړه کچ باندې موجود دی، او نشي کولای په دغه زیانمنه کچه را کم کړي. یو د دلایل نه هغه دا چې ولې افغانستان په زیاته کچه باندې زیانمن دی، افغانستان په داسې حال کې چې د ګلخانه ګازونو او همدارنګه د اقلیم بدلون کې ډیر کمه ونډه لري. دلیل دا دی چې اقلیم بدلون متاسفانه یو نړیوال بحران دی او هیڅ سرحد نه لري. هغه هیوادونه چې هغه د نړۍ پرمختللي هیوادونه دي او صنعتي هیوادونه دي، د صنعتي ودې وروسته په هغه هیوادونو کې د ګلخانه ګازونو زیاتېدل د دې لامل شوی دی چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون رامنځته شي. او دا چې اقلیمي بدلون سرحد نه لري، نو په همدې اساس باندې افغانستان هم یو لاغه وادونو څخه دی چې د زیان کچه لوړه ده. او دا چې څنګه نشي کولای د دې زیان کچه راټیټه کی، هغه دا چې افغانستان د اقتصادي او جغرافیایي موقعیت په اساس باندې چې دی، داسې یو هیواد دی چې په زیاتره خلک په هغه سکتور باندې تکیه کوي چې هغه د اقلیمي بدلونو په اساس باندې هغه حساس سکتورونه دي، لکه زراعت، مالداری او همدارنګه نور هغه د معیشت وسیلې چې هغه په کلو کې خلک ګټه اخلي. نو په همدې اساس باندې افغانستان د زیان کچه د اقلیمي بدلون تلوړه ده.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. قدر منو اوریدونکو، تحصیل آزادي راډیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په اقلیمی بدلون خبرې کوو چې تر ټولو ډېر افغانستان زیات اغیزمن کړی دی. د دې لپاره چې له اقلیمی بدلون سره څه ډول مبارزه وشي، په دې به هم په خبرونه کې خبري وکړو. خو تخنیکي همکار مو وای چې شاغلی اتسګزای دا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. شاغلی اتسګزای په باکو کې دی، په دې کانفرنس کې ګډون کړی دی. له دې به وپوښتو چې په کانفرنس کې څومره خوشبيني شته چې په افغانستان کې اقلیمی بدلون ته توجه وشي. اتسګزای صاحب، مهرباني.
ډېر زیاته مننه. اول خو سلامونه تاسو، ستاسو تخنیکي همکارانه ټول اوریدونکو ته
سلام.
دا چې د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس په باکو کې جریان لري او نن د دې کانفرنس شپږ ورځې نو پرسه وي، په دې کانفرنس کې خورا په مهمو مسایلو باندې بحث په دې شپږ ورځو کې وسو، چې په دې سره د افغانستان د لپاره نسبت نورو کانفرنسونو چې په مصر از په مصر په او همدارنګه په دوبی کې وو په چیر کولونه کې دا کانفرنس لږ متفاوت او یو څه خوش خبری درلودم په دې خاطر چې په دې کانفرنس کې د افغانستان څخه یو پلاوی راغلی وو چې هغه دلته موجود وو او د دوی موجودیت د نړیوالو مؤسساتو دونرانو او مالی او تخنیکی میکانیزمونو سره یو رقم د اعتبار فضا رامنځته کړی ده چې دغه اعتبار فضا که څه هم په وسموږنوس ویله چې دا به په کم حد کې وي خو حج اکال اوس دلته توجه لږ مثبت اړخ ته روانه ده او پخوا چې به کله په نورو کنفرانسو کې موږ د نړیوالو دونرانو سره مباحثې کولې د مالی او تخنیکی میکانیزمونو سره چې کله موږ خبرې کولې هغوی به د افغانستان په اړه منفي نظر په اول کې راته راکړي چې افغانستان زموږ په برنامه کې اوس شامل نه دی که څه هم افغانستان ډېر ځپل شوی دی د اقلیم د بدلون له اړخه ولې ساش کال چې کله موږ دوی ته رسېدنه کوو دوی سره خبرې کوو دوی دا نه وایي چې افغانستان زموږ په برنامه کې شامل نه دی بلکې دا وایي چې د افغانستان سره د کومه لارې موږ کولای شو شو کوم مرستې ورسوو کومکونه ورسوو یوازې افغانستان نه دی چې اغېزمن شوی دی اوس ټوله دنیا ده که څه هم بډای هېوادونه دي هغوی هم په یو رقم د سیلابونو او د اقلیم د بدلون د بحرانو سره لاس او ګرېوان دي.
اڅکزی صاحب دا علت به د فکر نه کوي چې دا وی چې په دې کال کې افغانستان ډېر طبي پیښې درلودې سیلابونه یې درلودل ډېر ورښتونه یې درلودل او په دې خاطر تلفات یې درلودل په دې خاطر به څه نه څه توجه وي افغانستان ته
ټول لامل موږ دا نسو بیانولې په دې خاطر چې همدغه سیلابونه همدغه طبي واقعې په نور هیوادونو کې هم ساش کال رامنځته سولې چې نور هیوادونه د افغانستان غونډې ډېر وځپله خو افغانستان ساش کال په کچه هم اغیزمن شوی هیواد دی کچه هم نړیوال په افغانستان کې د کار کولو یو رقم تعهد او اراده او ژمنتیا لري خو په غسر په څنګ کې په ټول دنیا کې وسته پیسو کمښت دی زه خپل په یو بحث کې ناشته ما چې د افغانستان مخکې هغه وادونه چې د افغانستان مخکې دی او ډیر زبرسوي دی لکه سعود سودان یا سودان چې مشتي سوتوایو او بل چاډو او داس نور هیوادونه دا غوی غژونه چې ما وریدل دا غوی ناری چې ما وریدل ما یو رقم احساس وکړ چې افغانستان وس هم یعنی یو سنه څه شدي بد نه دی خو په ټول کې په دنیا کې په ټول دنیا په داسې چې تعهدات کله چې د پاریس قرارداد په 2015 کې لاسلیک شو په 2015 کال کې په هغه وخت کې بډای هیوادو د ژمنه وکړه چې دوی به دغه د وس ود کوونکو هیوادونو ته مرسته کوي د دوی سره کومکونه کوي تر څو کولای شي د اقلیم د بدلون په مبارزه په بخ کې دوی هدا کال په شو درېږي او څنګه څه خو دې هغه خپل ژمنه یا پر کړی یا یو څه پاتې شوی او یا هم دوغه نه تعهدات چې دوی باید راټول کړی لکه د کال 100 میلیارډ ډالر دی په هغه کې هغه ژمنه نه پوره شوی نو دا هغه څه دي چې دنیا ته کومکونه په هغه اندازه نه دي رسیدلي کم چې تعهد شوی دي یعنی نو په ټول دنیا کې کا افغانستان سره راوخلو ساش کال موږ د سلرج په دې کانفرنس کې زلرج د خوښۍ احساس لرم.
بله ډیر مننه چې زای سپ تاسو را سره اوسې بور بشو شاغل مدقیق ته مدقیق صاحب تاسو زمره هیله لري چې د په باکو کې د اقلیم د کانفرنس په افغانستان ته توجه واړوي د هغو زیانونو د جبرانولو یا کمولو سره به مرسته وکړي چې اقلیمی بدلون افغانستان ته اړولې دي.
مېرمنو ته او ریډونکو ته مننه کوم چې دا فرصت مو ساید کړ. زه فکر کوم چې دا د کاپ ونده دا یو نورمال پروسه ده چې هر کال د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس یا کنونسیون صدا دغه غړي ملکونه په کال کې یو ځل راټولېږي او خبره دا ده چې دوی په دغه دوه هفتو کې کوم باسونه سکی د تڅنګ لار پیدا کی ترڅو د اقلیم بدلون عوامل سه په دنیا کې دی هغه کم کې اکثره پر مختلفو هوادو پورې ارتباط لري د دې سره په څنګ کې په دې میکانیزمو باندې کار کوي چې هغه ځان هغه ملکونو سه ځان لیدلې دا یو سره څنګه مرستي وکړي دا کانفرنسونه ډیر مهم دي ولې دغه مسله ډیره پیچلې کول نه غواړي. دا ډیره ساده مسله امر ته ویلې سو پاین زمان کې ډیره ساده هم نه ده. د اقلیم د بدلون لپاره سه کوم مالی میکانیزمونه په نړۍ کې وجود لري یا شتون لري؟ دا د سه کومکونه نه دي څاروان سبسه لکه آسان لاسرسی بلکونه ورته پیدا کی لکه بشری مرستي. یو بشری مرستي دي چې هغه مختلف ډونرونه کوي لپاره طریقه خپل پالیسیان خپل مرمونه لري، او یو لاسرسی د مالی میکانیزمو ته داسې د اقلیم د بدلون لپاره هغه په لومړي سر کې ملکونه تعهد غواړي. که دا ملکونه ځپل شوي وي او که پرمختللي وي، دوی باید خپل تعهدات ورته وړاندې کړي او هغه عملي ګامونه باید وښيي، ثبوت یې کړي او دا په اثبات ورسوي چې موږ عملاً په دې برخه کې روان یو. به یې هغوی تاسو ته دغه لاسرسی درکړي چې مالي سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي او کومکونه واخلي. زه فکر کوم چې د دې کانفرنس څه کال یوه ښېګڼه دا ده چې دوی په اجنډا کې د نورو مسایلو سره تقریبا لس عمده مسلې دي. یوه مسله دا ده چې دا په لومړي ځل په منطقوي بحث باندې تمرکز شوی ده په اجنډا کې، چې هغه په مرکزي آسیا باندې ده او په منځني ختیځ باندې، او خصوصا هغه ملکونه چې غریز ملکونه دي لکه زموږ هیواد افغانستان. دوی یو ګروپ جوړ کړی ده او دوی خپل منځ کې بحث کوي. نو دغه بحث یو مثبت لاسته راوړنه زه بولم، او دا په دې پورې ارتباط لري چې د ملکونو نمایندګان هغه هیات چې په دې کانفرنس کې شرکت کړی څومره کولای شي زموږ د هیواد ضرورتونه او زموږ د هیواد مسایل هلته مطرح کړي او مشخصې برنامې هلته وړاندې کړي، او د هغو لپاره د اوږد مهال لپاره دوی کومکونه وغواړي. د اقلیم سره مبارزه دا یو آنی مبارزه نه ده چې په لنډ وخت کې موږ د دې ستونزې د حل لپاره لاره پیدا کړو. دا په اوږد مهال کې کېدای شي ولې ډېر منظم پروګرام او برنامه باید موجوده نظام وړاندې کړي.
بله ډېر مننه. وروسته به په همدې خبرې کو چې څه ډول پروګرام څه ډول پلان لازم دی چې افغانستان مرستې ترلاسه کړي د خپل اقلیم د هغه زیانونو د جبران لپاره. سلیمان خیل صاحب، ستاسو څومره هیله ده او څه فکر کوئ چې په دې کانفرنس کې به افغانستان سره مرستې وشي؟ دې ته په کتو چې د افغانستان پلاوی ناظر دی یا څارونکی دی، رسمي پلاوی لکه د نورو هیوادونو چې دي، د افغانستان پلاوی هغه حیثیت نه لري؟
ډېر زیاته مننه. ګورې زه خپله هم د کانفرنس د آنلاین په شکل څارم، او هلته د یو ناظر په صفت د افغانستان د ګډون لرم. سره چې ما دغه مطالعه وکړه د دې کانفرنس څه کالې، ما ته ډېر دا کانفرنس یا لما له نظر ډېر کمرنګ ښکاري. که څه هم اچکزی صاحب مخکې وویل چې هلته خپله حضور لري او ډېر دوی له نظره سږ کال ښه کانفرنس ده، خو زه چې وینم ډېر د اروپا ډېر مهم هیوادونه لکه جرمني لکه فرانسه د دې ولسمشران رانغلل. د اروپا هغه مشر کس چې د اروپا اتحادیې نه دغه رانغی، او همداسې د امریکا ولسمشر هم دی کې ګډون ونه کړ. نو دا ډېر مهم هغه هیوادونه چې دې ته مرسته کوي داسې کانفرنسو ته او داسې یو پروګرامو لپاره، نو هغوی رانغلل. هغه علت دا و چې د شرق او د غرب سره چې کوم د سیاسي اړیکې دي هغه لږ نور هم خرابې شوي دي. تاسو ته بهتره معلوم ده چې په دغه تیر کال چې کانفرنس په دوبۍ کې و، سږ کال چې دلته ده، په دغه یو کال کې په مختلف هیوادونو کې مختلف تغیرات سیاسي لاره نه راغله، لکه جنگونه وصل په غزه کې، فلسطین کې، همداسې په یوکراین کې. دا ډېر خپل اغیز لري. نو هغه له هواجه نه اوس چې دا نوی ولسمشر هم راغلی ده، دا یو ځل چې مخکې ولسمشر سوی و ترامپ دا پاریس اګریمنت یا پاریس توافقنامې نه ځان وباسي، دا ډېر یو غټ خطر په ملک هیوادو لپاره ده. ځکه که دوی ځانونه وباسي هغه مرستې چې هغه میکانیزمونه چې د دوی له مرستو څخه پیسې راټولوي هغه به نور نه کوي، ډېر کمزوری به وي. یو هغه زه بل خبره دا ده چې سږ کال افغانستان چې دی تلای ده د یو ناظر په صفت تلای ده، نو ناظر به هلته څه کولی اوسي؟ خو بیا هم موږ خوشبینه پاتې کیږو، خو ناظر هلته څه نسي کولای، خپل غږ نسي اوچت کولای. نو ضرورت ده چې هلته لاړ سي، لکه څنګه چې مدقق صاحب وویلې، هلته دغه خپل کوم اغیز چې موږ نه مونږ ته راغلي دي، افغانستان ته راغلي دي، هغه اغېزې دي او راپور په شکل وړاندې کېدسې، خو مونږ نسو ویلای چې مونږ باندې اغېزې راغلي. ښه، نړیوال به وایي چې څنګه اغېزې راغلي دي، په کوم اساس باندې راغلي. زه نه غواړم چې انتقاد وکړم، مطلب مې دا ده چې دغه مسلکي او علمي بحث پرې باندې اوسي، تر څو نړیوال قانع کړو چې واقعا مونږ اغېزمن شوي یاسو. خپله نړیوال اوس غږ کوي چې مونږ شپږم هېواد یاستو چې ډېر اغېزمن شوي یاسو، یا مثال لسم هېواد یاسو چې ډېر اغېزمن شوي یاسو. اوس دغه اوس ښه راپور ورورسېږي. اوس چې غوښتم ده د یو ناظر په صفت غوښتی ده چې دا خپله یو کولای شي چې یو منفي اغېز د افغانستان د غوښتل شوي هېوادو په منځ کې نه سته ده. داسې یو مطلب دغه کنفرانس کې به ګوري، خو بیا هم مونږ خوشبینه پاتې کېږو تر څو دغه کوم مرستې چې افغانستان لپاره هلته ځانګړې شوي دي، یا د افغانستان غوندې هېوادو لپاره ځانګړې شوي دي، دغه ته لاسرسی پیدا کړي. خو بیا هم خبره دلته راځي چې څنګه میکانیزم مونږ برابر کړو، څنګه هغه ظرفیت مونږ ځان کې پیدا کړو تر څو هغه مرستې شوي هغه پیسې یا هغه کوم منابع چې دغه موږ غوندې هېوادو ته ځانګړې شوي دي هغه د لاسته راوړو. نو دغه هغه مسایل دي چې زه زیات د دې کانفرنس لپاره زیات خوشبینه نه یم، ځکه چې نړیوال هغه مهم قدرتونه، هغه مهم هېوادونه چې دې کې ونډه لري، هغوی نه دي راغلي. که راغلي هم دي ډېر کمزوري راغلي دي، یعنی مطلب هغه خپل نمایندګان ډېر په هغه شکل باندې لیکلي دي چې خالي دغه کانفرنس هغه چوکۍ ډکه اوسېږي، نور تعهدات ځکه دا سیاسي لاملونه دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. سلیمان خیل صاحب، که څه هم تاسې وایئ چې اتم یا لسم هېواد دی، لیکن په هغه راپور کې چې دا نن خپور شوی دی، په دې کې ویل شوي دي چې افغانستان څلورم ډېر اغېزمن شوی هېواد دی. په هر حال مامونځی صاحب، لکه څنګه چې سلیمان خیل صاحب هم اشاره وکړه، د ترامپ بیا ولسمشر کېدو هم وایي په دې کانفرنس باندې ډېر سیوری غوړولی دی، او شاید له دې کبله هم دا ځل لکه څنګه چې دوی نظر دی دا کانفرنس هغه سي کانفرنس نه وی لکه د تیرو څو کلونو کانفرنسونه چې تاسو هم داسې فکر کوئ.
ما غوښتل هم دې موضوع ته اشاره وکم، سرمن خلص دې موضوع ته اشاره درلودله. ترامپ یو لاره کسانو څخه دی چې هغه د اقلیمي بدلونه په دنیا کې هغه ردی او پابنه باور نه لري چې اقلیمی بدلون موجود دی، او د اقلیمی بدلون لامل محدودیتونه من سرازی باران من سرازی. نه تنها ترامپ چې د اقلیمی بدلون سره دغه د پوهې کوم تړاو نه نشته، د تور ته پوهان چې خپل د جغرافي د اقلیمی بدلون د هوا پیژندنې متخصصین دی او پوهان دي، اوس یو تعداد شته دی چې هغوی اقلیمی بدلون ردی، تودوخه درجه زیاتوالی ردی، همدارنګه نړیوال گرمایش را دی او په دې باندې باور نه لري. نو دغه موضوعات شته د دنیا کې، دا واقعا هم چې دغه کانفرنسونه دا ډیر کم رنګ کوي شي، او د دې کانفرنسونو په منفي برخه باندې په منفي برخه زیاتوالي طرف ته دا کانفرنسونه وړل شي. اړتیا هم چې دغه کانفرنس په کتو باندې د جی شل هیوادونو چې کوم نمائندگان دي، هغه نوازي د انګلستان لومړی وزیر په هغه کې ګډون کوي، او هغه د یو تیا سلنه کاربن د کمولو وعده کوي. هغه هم داسې حال کې چې د خپل هیواد لپاره دغه تګلار مخکیم. نور د هند همدارنګ هغه هیوادونه چې هغه د دې بدلونونو اصلي لاملین دي، لکه جرمن، اتحادیه اروپا او همدې ته ورته هیوادونه، نو دغه په دې کانفرنسونو کې موجود نه دي. زموږ ویره دا ده، من هیڅ یو متخصص زما ویره دا ده چې د اقلیمی بدلون موضوعات لکه د کپټالیزم په شکل باندې مخ ته ځي، او دا ده چې هغه هیوادونه چې هغه زوريږي لا به هم زوريږي، او هغه هیوادونه چې هغه کوي شي د دې بحران نه ځان وباسي، او یا ځان وستلې دي هغه ځان وباسي او ترینه وسته دي. نو زما ویره دا ده چې په اقلیمی بدلون داس پاتې کیږي چې هغه وادونه شي هغه نشي کولای چې توافق حالت ته لاړ شي، د اقلیمی بدلون سره د ځان جوړونې حالت ته لاړ شي، نو هغه ډیر وزوريږي. ځکه اقلیمی بدلون درې مرحلې لري. په د افغانستان په اخرنۍ مرحله کې چې کوم د خساراتو او د زیانونو د جبرانولو په مرحله کې قرار لري، په تاسې حال کې چې مونږ هغه موقع د لاس ورکړی دا چې اقلیمی بدلون د کمولو د لپاره هسي وکړو، د اقلیمی بدلون سره د توافق د جوړولو هسي وکړو، د ځان جوړولو هسي وکړو. متاسفانه مونږ په اخرنی مرحله کې مشتون لرو. من هیڅ د یو متخصص زموږ باور بدای شي د دې پسند کې چې مونږ په دغه کانفرنسونو باندې تاکید کوو، بهتره ده چې د اقلیمی بدلون یو اوږدمهاله موضوع په افغانستان کې د پرمختګ په اجنډا کې ونیسو او اوږدمهاله سرمایه ګذاري پی وشي. اقلیمی بدلون د افغانستان جغرافیه ته په کتو او منابعو ته په کتو د درې مهم منابعو سره تړاو لري، چې اوبه، خاوره او نباتي پوښښ. که چېرته دغه په درست ډول باندې مدیریت شي، نو زه باوري یم چې افغانستان په اوږدمهال ډول باندې کوي شي د دغه بحران او د دغه نوري نظام وباسي.
ډیره مننه. سلامت اوسې کوروادن. اڅکزای صاحب، تر اوسه پورې په باکو کې په دې خبرې شوې دي چې کومو هیوادونو ته باید مرسته ورکړل شي او کنه لا د مرستو خبره لري ده؟
زبر د سلج په ساده الفاظو، په ډیر لقبو، په ډیر تخنیکی لغتو به بحث نکوم، ځکه چې زموږ هیوادوال په کوټ کوټ کې د زموږ خبرې اوري او د دې تمه دا ده چې دوی د اقلیم د بدلون عمل لري د غزمن سوي دي چې یو څه خبر واوري. موږ د اقلیم د بدلون په بودیجه یا مالی منابع پر دوه برخو ویشو. یو هغه دي چې هغه سیاسي بودیجه ده یا سیاسي مالی بخشونه دي چې مالی میکانیزمونه دي. په افغانستان کې د 2021 کال مخکې د شین اقلیم بدلون یا داس د اقلیم بودیجه مالی صندوق چې جی سی ای فورته وایي، دغه صندوق په افغانستان کې چې هم ظرفیت موجود و، هم هغه وخت کې افغانستان د نړیوالو سره شوده شوه، هغه وخت کې نسو وکولای چې د دغه صندوق څخه په کافي اندازه خپل هغه مستحق سو یا غوښتنه حق ورکوسو دغه بودیجه ترلاسه کړي. په دې خاطر چې هغه سیاسي میکانیزمونه دي، هغه سیاسي دي، هغه ته د سیاسيون لخوا څخه پروپوزلونه یا پیشنهادونه وړاندې کیږي چې ډېر تخنیکی او په ډېر لوړ سطح باندې هغه باید جوړ شي. یو د اخ دی. بل دا دی چې سیاسي بودیجه هغه د سیاسي لحاظه کلج وکړي، هغه افغانستان څونه لاسرسي پیدا کړي، هغه افغانستان هغه سیاسي بودیجه ته په اول قدم کې لاسرسي ناممکنه د شپیدا شي. په دې باندې مدقیق صاحب به تر پیژو ته معلومات ورته ستام. پاتاسو بل بودیجه، بل انکشافي بودیجه ده چې هغه د نړیوال مؤسسات او ډونرانو سره موجود ده. په سیاسي بودیجه کې ما چې تفاوت مخکې بیان کړي یا شوالې چې بیان کړي، کله چې په خو موږ دلته د سیاسي بودیجه بغیر د انکشافي بودیجه چې هغه د ډونرانو او د نړیوال مؤسسات سره ده، کله چې موږ هغه ته ورسوځو، مثال وایم د آسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، د انکشافي بانک، د یو ان ایجنسیان یا دفترونو چې مختلف دفترونه دي افغانستان لپاره دوی بودیجه لري، انداس نور، کله چې په هغه وخت کې موږ د دې نړیوالو ډونرانو او د نړیوال مؤسسات سره د افغانستان په اړه مباحثه کوله، هغه به دا ویل چې افغانستان د لپاره اوس په حال موږ کوم خاص برنامه نه لرو. ول تفاوت اوس دا موجود دی چې کله موږ بحث سره وکړو، دوی مستقیم درته وایي چې موږ اوریدلی دي چې د افغانستان څخه استازم تر راغلي، بل موږ څه چې ورغلي، دوی اوس هغه اعتبار تفاوت دادي چې مخکې په خوا به دی ویل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت دوی د اقلیم بدلون ته هیڅ ژمن نه دي، د ژمنتیا نور تل لري، ولی اوس دغه تعهد ژمنتیا دوی ته ثابته سوچنه، دوی د اقلیم د بدلون لپاره ژمنتیا لري، دوی دغه کانفرنس ته عذاب ضرور دي یا نظر کوونکې دي یا من هیڅ دی واجی غړي دي، خو حد اقل دلته شتون لري، دلته ولسمشران سره د دنیا کتنې د خپل اړخ لري. نو د دوی دغه اعتماد او باور سازي د نړیوال مؤسساتو او د دونرانو سره یو رقم د اعتماد فضا جوړ کړی دی چې دغه موږ کاملا مثبت کنو او بل امید چې موږ امید څومره لرو چې څونه د افغانستان لپاره باسو دي. موږ سبا نه بل سبا ته په دلته په باکو کې یو ښه غټ کانفرنس نیولې دی چې دغه ټول ورځ ما د شپې هم ټول شپه کار کړی دی، دغه نن ورځ هم کار کړی دی، تر څو وکول چې دغه کانفرنس ته نړیوال غټ دونران او دعوت کو دوی راوغړو، ته افغانستان ټول دا ویاندویان مرد افغانستان ته کلی دي، تر څو د افغانستان هغه اغیزمن سوی ایمیج یا تصویر دلته ورته وشي، چې او د فرصتو لارې چارې دي ته وشي چې دلته فرصتونه کم دي، د کوم لار دي کولای شي چې افغانستان ته خپل مالی فرصتونه ایجاد کړي، خپل مالی کومکونه وکړي. موږ په دې کې د سیاسي میکانیزمونو څخه داسې څوک نه دی راغوښتي چې هغه سیاسي میکانیزمونه دي هغه جلا خپل ځان ته پروسه لري. دلته موږ ډېر فوکس یا تمرکز پر نړیوال موسسات او نړیوال ډونرانو کړی دی.
بلې، تاسو داسې چارټونه فلمونه هم جوړ کړی دي چې د چاپیریال اغیز وشي په افغانستان کې، او بیا په دغه کانفرنس کې چې تاسو یادونه وکړه هلته وشیست؟
بالکل، موږ ویډیوګانې له ځان سره ولې دي. موږ په نه ویشتو ولایتونو کې دغه تیر کال سرویګانې درلودې چې موږ د څلور دېرش ولایتونو څخه په کمیده نه وکړه. نه ویشتو ولایتونو ته زه خپل شخصا ما ولایتونو ته سفر کړی دی، هلته مو معلومات راجمع کړی دي چې کومه کمیونټي څونه د اقلیم د بدلون یا کومه ټولنه څونه د اقلیم د بدلون څخه اغېزمن شوی دی. زه داسې ټولنه ته د یک مخکې چې د کانفرنس ته راسمه دغه څخه دروازه مخکې زه کوټه راورسېدم چې زه په داسې غوړ کې ولاړم چې تنها په یوه دره کې ما اته ساعته مزال وکړ چې زه تر څو هغه ځای ته رسېدم چې درې موټر ما کې راکړه چې یو موټر نوسلی. هدف د دې څخه دا دی چې موږ دلته د بشپړ معلومات سره راغلي تر څو دغه د افغانستان اوس ټول په دې پوهېږي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه ډېر اغېزمن شوی دی. ولې ټول اوس دې ته ګوري چې شه نو څنګه د حل لاره چې ده، کوم فرصتونه موجود دي هلته. موږ هلته فرصتونه دلته بیانوي چې د په هر ټولنه کې اوس په هر ځای کې د افغانستان په هر غره په هر کونج کې اوس د کار کولو زمينه مساعده ده او دوی کولای شي کار وکړي.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسې اڅکزای صاحب. سره له دې چې اڅکزای صاحب وايي دوی او ورسره بلګرای پلاوی هڅه کوي کانفرنس جوړوي، فلمونه ورته شي چې افغانستان ته توجه وشي، لیکن داسې راپورونه شته چې تر څو چې په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نوی ګرانه د چیل افغانستان سره د نړیوال مرسته وکي. تیرو کانفرنسونو وشودل چې حتی افغانستان ته د څارونکو په توګه هم د ګډون بلنه ورنکړه. لدې سره سره تاسو څومره وس توقع لرئ چې نړی به توجه وکي؟ محمود صاحب تاسو وایست.
بله، زه د اڅکزای صاحب خبرو سره موافق یم او خوشحاله دي ته چې اڅکزای صاحب او دغه نور همداسي ارګانونه چې افغانستان کې کار کوي او ولایتو ته سفر کوي او د ولایتو یو ډاکومنټري یو سند راټول کړي هغه په دغه کانفرنسو ته وړاندې کوي، د دې لپاره چې دا یو دلیل وسی د لپاره چې افغانستان ته مرستې راجلب شي. که واضح وایو دا داسې نه ده چې دغه کانفرنسونه او د اقلیمی بدلون کم نړیوال اداري چې دی هغه د افغانستان د وضعیت نه خبر نه دي. په داسې حال کې چې د همدوی په درجه بندۍ کې د اقلیمی بدلون په درجه بندۍ کې چې د اقلیمی ادارو له خوا وړاندې کیږي افغانستان په درېمه درجه بندۍ خودل کیږي. خو دا ده چې هلته د افغانستان د اقلیمی بدلون وضعیت ته په کتو او دغه تحلیل ته او همدارنګه د زیان کچې ته په کتو دغه هیواد درېمه درجه ترلاسه کوي. نو اړین نه ده چې دا دلیل وشي چې اوس موږ نړیوال په دې باندې قانع کوو خبرو چې افغانستان کې دغه سی او وضعیت روان دي. نو دا واضح ده چې ټول نړیوال هم دې ته منتظر دي چې په افغانستان کې یو پیژندل شوی حکومت یا یو داسې میکانیزم چې هغه د اقلیمی بدلون عمدارنګه هغه مرستې چې هغه د اقلیمی بدلون را کمولو سره د محیط زیست د چاپیریال ساتنې په برخه کې همکاري کولی شي، یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې هغه لارې دغه مرستې په عملي شکل باندې ورسیږي. نو دا یو امکان لري، ولی تر اوسه چې درې کال افغانستان په دغه اقلیمی مالی حمایتونو نه لري ساتل شوی او لاسرسی نه لري، یو دلیل امداد یې همدغه دلیل امداد چې افغانستان دولت تعامل نه لري او نړیوالو هم د
ځان
څخه کوچی په افغانستان ته دغه مرستې ولیږي. نو دا د امکان تر حده پورې مونږ خوشبینه یو چې یو میکانیزم رامنځته شي د مرستو چې ورسیږي. ولی بیا هم ویلی شو چې دا به ډېر اسانه نه وي.
ډیر مننه، سلامت اوسې کور ودان. مدقیق صاحب تمره چې دا ځل استودیو سره وصل وو اوسې او خبرې دې هم واورې دې شو. مدقیق صاحب، موږ تر اوسه پرې په دې خبرې وکړې چې نړیوالو اقلیم خراب کړی دی او موږ ته هم چې کوم زیان را رسیدلې دی د اقلیم له درکه هغه نورو لکبل دی، لیکن په خپل هم وانډه لرو، ونه شین بوټی پس مکه نه پریشتو، هر یو لازم خپل ځمکه سره داسې برخورد کوو لکه یوازې چې موږ ژوند کوو راتلونکي نسلونه نه وي. که په دې هم خبرې وکړو چې زموږ ژوند څومره د اقلیم په خرابولو کې مرقب صاحب، تاسو مایک هم روښانه کړئ. او بلې، مایک هم اوس راغم راغی مرقب صاحب.
ساروان صاحب بخنه غواړم، زه فکر کوم د افغانستان اوسنۍ وضعیت کې چیرې موږ په پام کې ولرو او دغه هڅې سګزي سه ویلې دا ښه خبرې دي، خو په ډېرې خوشحالۍ سره زه ډېر خوشبینه نه یم چې موږ له دې کانفرانس نه څه ترلاسه کړو. او علت هم دا ده چې دا کانفرانس د اقلیم د بدلون کانفرانس دا یو سیاسي کانفرانس ده، او دا موږ باید له بشري مرستو نه دا باید رابیل کړو. دا کاملا سیاسي ده، ولې نه مستقیما شي نسو ترلاسه کوي. خو ستا سوال تر ازمه سي د خلکو ونډه ډیره زیاته مهمه ده. موږ په افغانستان کې د اقلیم له بدلون سره هغه آسی پذیره سکتورونه سیدی دا دیر پخوا موږ معلوم کړی دی. هغه دی په لومړي سر کې دی اوبو سکتور ده، په دوه مکچه دی زراعت او مالداری سکتور ده، او بیا همداسې په ترتیب سره دی ځنګلو او څړځایو. خبره دا ده چې کچیرې موږ لاس تر زنې کینو او همیش منتظر دی ته اوسو چې په دې کانفرانسو کې موږ ته څوک پیسې راکړي، او دا د افغانستان اوسنی وضعیت په نظر کې ولرو او د سیاسي نظام په نظر کې ولرو او دا دنیا په رسمیت نه ده پیژندلې، افغانستان حداقل په دې کانفرنس کې د رایه ورکولو حق نه لري، او دا ټول په نظر کې ولرو او ګمان کوم ټول مسؤلیت اوس د عام خلکو ده. عام خلک څنګه کولای سي چې د اوبو په مصرف کې اصلاحات راولي، په اوبو کې څنګه سپما ترلاسه کړو؟ هر ورځ موږ ګورو چې د افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبه په ډېر بیروي شکل باندې استخراجېږي او د اوبو نه استفاده کېږي. سولري پمپونه ورته لګولي دي، د ضرورت په اندازې او دغه نه زیات استفاده کېږي. په دې کې باید اصلاحات راولو. هغه سنتي د آبیاري سیستم سره په دې کې باید اصلاحات راولي. خلک هغه بوټو ته باید مخه راوړي چې هغه کم اوبو ته ضرورت ولري. یعنی دا هغه شیان دي چې خپل خلک کولای سي، هم د زراعت په برخه کې، هم د مالداري په برخه کې، هم د صنعت په برخه کې. نو ښه خبر دا ده چې زموږ هیوادوال باید خپل لاسونه سره ورکړي، خپله ملاوي باید وتړي. د اقلیم له بدلون سره د کور په سطح باندې باید مبارزه موږ شروع کړو. کله چې ما په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ادارې سره مسؤلیت درلود، کار مې کوو، افغانستان په نړیواله درجه بندۍ کې تقریبا په 14 هیوادو کې موږ راتلو په زیانمنونکو هیوادو کې، ولې اوس موږ شپږم هیواد، یعنی په شپږو هیوادو کې راغلو. نو دا د خطر زنګ ده ټولو خلکو ته. دولت په مجموع کې نظام او خلک باید په ګډه سره، نظام باید د خلکو پوهاوی باید پورته بوزي، خلک په خپله باید لاس په کار سي تر څو د چاپیریال اغیزې، چون زموږ خلک دي هر کال هر ورځ قرباني ورکوي. دا نړیوال نه دي، نړیوال به دا مسله سیاسي کوي او دا سیاسي مسله ده، ولې قرباني موږ ورکوو؟ موږ ګورو سیلابونه کال په کال زیاتیږي، وچکالي کال په کال زیاتیږي، د خلکو د اقتصاد کچه ورځ په ورځ تر بلې خرابیږي، د فقر کچه ډېره زیاته اوچته ده. په دغه حالت کې اوس دا اړینه ده چې خلک باید لاس په کار سي، خلک دې ته انتظار ونه کړي چې نړیوال موسسات څه کولای سي. ښه بس دا ده چې اوس د دې په ځای چې موږ لاړ سو د کنفرانسو ته انتظار وکړو، ښه خبر دا ده د افغانستان موجوده نظام لپاره که چیرې دا ظرفیت دوی ولري، د اقلیم بس دی اوس په افغانستان کې په د بشري بس کې مطرح کړي. ګورې په نړیواله کچه باندې د مرستې په دوه شکله باندې کېږي، یو انکشافي کومکونه دي او یو بشري کومکونه دي. له 2020 کال نه د نړیوالو مرستو بڼه بدله شو افغانستان ته. مخکې تر هغه نه افغانستان ته انکشافي بودیجه ورکول کېدله، په انکشافي برخه کې کومک کېده، ولی اوس په بشري مرستو باندې اتکا ډېره زیاته کېږي. ولی تر اوسه پورې هم د موجوده نظام په دې نه ده توانېدلی چې د اقلیم بحث او د اقلیمي مسایل دا په د بشري مرستو په چوکاټ کې شامل کړي. نو ښه خبره او عملي لارې دا ده چې موجوده نظام هغه موجوده نړیوال نهادونه چې په افغانستان کې دي هغوی سره خبره وکړي او د اقلیم بحث د هغوی په برنامو کې شامل کړي. د دې پر ځای چې موږ انتظار وکړو چې نړیوال به موږ سره څه وکړي او د کنفرانسونه به موږ ته څه لاس راسي، ګمان کوم دا عملي لاره ده په دې کې افغانستان خلکو ته کومکونه لاسته ورځي. او زه ډېر خوشبینه نه یم چې په دې کانفرانسو په نتیجه کې موږ ته په لنډ وخت کې څه شی ترلاسه تر څو چې موږ خپل پالیسیانو ته په مجموع کې تغییر نه وي ورکړی او نړیوالو موجوده نظام په رسمیت نه وي پیژندلی او افغانستان خپل رسمي موقف په دې کانفرانس کې خپل نه کی په دې حاشوي غونډو باندې صحیح د تلاشونه کیږي دا ښه خبر ده. ولی زه خوشبینه نه یم چې موږ ډېر څه ترلاسه.
ډېره مننه، سلامت اوسې. یو اوریدونکی مو ډېر منتظر پاتې شوی دی، ورنه بخښنه غواړم، مهرباني کوئ.
خدا پاک دې مان قبل کړه. اسمت فاروان صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړو جوړ به
سلامت اوسئ. اتل صاحب اصل کې چې مهرباني
قربان سم خدای دې خوشاله کړي. سلام ملمنو ته ما محترم اسمت فاروان صاحب ډیر شایسته ټکو ته اشاره وکړه، خدای دې خوشاله کړي. لبم پلنډو کې خپل نظر سره شریکم لکه ملمنو چې ویل څه درته مې نړیوال تسترګې نیولې چې مثال د اکلن په بدلون کې سره مرسته وکړي، په بشري ناورین کې سره مثال خبرې کومکونه وکړي. زوامه کوم خپل افغانانو نه تلاس وکړ سو زه بیل قدر کوم محترم اسمت فاروان صاحب مشکله د هلمند ولایت په ګرمسیل ولسوالۍ جنوبي حوزه سفار حوزه کې ژوند کوو. دلته په شهر کې ګرځم. محترم اسمت فاروان صاحب د سي دکانداران ما لیدلې د شهروالي ولایو رقم کې د هر دکان مخته مثال د خبرې نسب کړی دي چې دا دکانداران د خپل وبو استفاده ځنی وکړي دغه تبداسو مثال د خبرې د چاو د پاره دغه استفاده ځنی وکړي. خو بدبختانه د سینول کې مال دلی سروان سم محترم شه دکاندارانو مثال د خبرو خپل استفاده د وبو سکرې انول کې د اخلاص پریشي بار نه دغه سره د پمجتان کم دغه مثال د خبرو وبځای کیږي په کورو کم دغه څه وبځای کیږي. دا خو یو مسله به د وبو سره مش خپل افغانان یاټات وک او بل محترم اسمه کاروان صاحب دلته مش د هلمند د سیم پر غاړه باندې ژوند کوو. دا د هلمند په سیم کې د شوخ راغلی دی چې د هلمند سیند وبو ډاک بېږي د خلک د سیند وبو څخه د کروندې لپاره مثال دغه وبو استفاده کوي په شمسيان یا په سولارانو باندې راپورته کوي. ما د کسان لیدلې سروان صاحب چې سینم ډاک بېږي دغه برمیان چلاند کړی مثال په سولاري برښنا مشور توای د برمی چولی برمیان چلاند سینم ډاک بېږي والیم ډاک بېږي لا دوی هغه شمسيان چلاند کړی نظمیر د فارم دا په کار د مثال د خبرې اچات سره وکړو. بل د زنګلو مسله مثال د خبر د مېرمنو اشاره ورته وکړه. دلته په لمن کې موږ غاټ غاټ زنګلونه د لوته بدبختانه چې دا زنګلونه په بیا رحمانه توګه په تیر حکومت کې وول سول زوم کدا زنګلونه مثال د خبرې پر شو ول چې دا سي درخت کښنه وسیز ما په فکر نظر باندې دا به ډیر شاله چې خپل موږ افغانانو دغه ته توجه کړي. او د مېرمنو سم محترم اسمت فروان صاحب دا غیبه پښتنه د چې مثال په خوا د زلزلې دونه نه کېدلې وسته افغانستان کې بدبختانه به چې وایي چې پر ولایت کې مثال په میاشت کې خامخا یو واري یا دوه واري زلزلې کېږي. دا زلزلې هم
کله بدلنه تر تړاو لري کنه لري دا غوا پښتنه دی مېرمنه را جواب کی. صحیح ده، ډېر زیاته مننه. کور ودان اتل صاحب سلیمان خیل صاحب تاسو ک اتل صاحب ته جواب ورکې. دوی زو په دې باور یم چې پیاوازي په مرستوم نه کیږي ترڅو چې د خلکو عادتونه بدل شي نیوي لکه مخکې چې مدقیق صاحب ورته اشاره وکړه ترڅو چې دوی د رقم نلکی خلاصي پری شي لکه اتل صاحب چې وویل ګومان نکوم چې زرګونه میلیارډ ډالر هم کومک وشي وضعیت نشو بدلولای. د خلکو مسولیت فکر کوم چې ډیر زیات دی که څنګه
د ما نظر د لپاره چې د اقلیم بدلون سره موږ خلک او کولای شو چې مقابله وکړو. دلته درې خبرې دي. یو دا چې دولت څه کولای شي، خپل خلک څه کولای شي، او د ترڅنګ نړیوال موږ سره څه کولای شي. ځکه اقلیم بدلون یو نړیواله مسله ده او د یو ایواد او د یو کلی لپاره د ډېر سخت
راځي. پدې کې شک نشته سلیمان خیل صاحب چې پدې لکه راپور کې مو اشاره شوی و تر اوسه مو پدې خبري وکړې، لیکن په هغه زموږ مسولیت، زموږ د خپل خلکو مسولیت چې په هغه ډېر خبري وشي، ځکه چې پردي خپل دریزونه نه بدلې. مثلا چین لدې لاس نه اخلي چې لسکرو کار اخلي، یا هند نه اخلي، یا امریکای نه اخلي، نو ته په خپل څه کولای شي؟ ته ځکه چې تر ټولو زیات زیان ته ویني، هغه خو د اقل ګټ هم کوي، ته خو ګټ هم نه کوي.
او بالکل تاسو سوال ما واخیسته، تاسو سوال ته درځه اتلمه یو شایب چې مستقیم زغورم چې تاسو سوال ته لاړ سم چې وخت غنسی. ما بار بار دا خبره کړې ده چې افغانستان اکثر سیمو کې اکثر خلک د اقلیم بدلون غدا موضوع ته د عقیدتي فکر کوي، یعنی عقیدتي چلند ورسره کوي. زه خپل پاز ولایتو ته تلایم او بعضی کلیوالو خلک سره زه ناست یم، هغوی اقلیم بدلون باندې اوسه پورې دې باور نه لري. دوی فکر کوي چې دا یو طبیعي پیښې دي او دا هر کار راځي دا دی خدای کار. زه دا منم، موږ مسلمانان یو، خدای کار ده، خدا مونږ یو سړي اقلیم هم بدلون پکې راوستای دا دی اقلیم کوم شدت راوستای دا په زمي کې، مطلب واورې نه کیږي، په اوړي کې مطلب بارانونه کیږي، وچکالی غنې ډېری سیوی دي، سیلابونه ډېر زیات راځي، چې کورونه خراب پیدا مونږ یو څه خراب کړیم دي. نو دې لپاره مهمه دا ده چې دولت لاس پکار سي، عامه پوهاوی دی اوچت کی، او په زمن کې یو سخت ګیرانه یو ډېر کلک قوانین دی وځي کړي چې ترسو د خلک دې باندې هغه ونی کی، او ته کولای شې تشویقي پروګرامونه هم دولت لري. تاسو کېدای شي شاید اوسه کې چې سو وخت مخ کې تیر کال په ننګرهار کې خلک د اس کمینه کې خلک دسیو چک دمونه په خپل لول سره د رضاکار په شکل باندې جوړ کړ، ترسو هغه د سیلاب او بو مخه ونی سی، هغه سیلاب او بو راټول کړي. هم د سی په غزنی ولایت کې داسې کار وسو چې خلک مراټول سره خپل اصول چې اوس سیلاب مخکې د دې چې راسي مونږ باید څه وکړو. نو وچکالۍ لپاره بعضي خلک سي اقدامات درلودل، واورې ذخیره کړلې په خپل سیمو. دا هغه کارونه دي چې خپل خلک خپل ذهن نه پوسوي دي، که یو څه عامه پوهاوی دي ورته وسي، یو څه خلکو ته د امامانو له طریق نه یا ملایانو له طریق نه هغوی ته خلک دا مسیج یا دا پیغام ورسوي چې اقلیم بدلون دا عقیدتي مسله نه ده، دا چې دا ورځ تر بلې دا خبره نور هم جدي کیږي، او کولای شي چې موږ تاسو ځانونه د مواخلي او ځمکې مو خراب کړي. نو دې ته ضرور ده چې لاس په کار سو. نو دا کولای شي چې خلک هغه عادت بدل کړي چې مخکې نور مېلمنو وویل چې دا د خلکو عادت ده چې بدلول ډېر سخت دي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. محمود صاحب، د اتل صاحب پوښتنه دا وه چې زلزلې اوس ډېرې شوې دي، دا هم له اقلیمي بدلون سره ارتباط لري؟
اقلیمي بدلون په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې دغه ډول پیښې او دغه ډول احتمالونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې اغیزمن کړي دي. بله، اقلیمی بدلون تر یو حد پورې د زلزلو په راوستلو کې رول لري. هغه دا چې دا په اقلیمی بدلون سره هوا ګرمیږي، او په هغه منطقو کې چلته یخچالونه اوسیږي یا واوري اوسیږي، نو هغه په ډیر کم وخت کې ویلې کیږي، او هغه د ځمکې هغه برخو ته چې هلته په هغه کې چاونه موجود یا په هغه چاونو ته دننه کیږي، او هغه سره دغه چاونه د همدې اوبو سره پراخیږي. نو دلته په ځمکې په دغه چاو کې کله چې پراخه کیږي یو ډول حرکت راځي، نو دغه هم کیدای شي د دې په څنګ کې اقلیمی بدلون خپله د آتش فشانونو چې رامنځته کیږي هغه د ځمکې نه یو فشار سره چې د ځمکې سطحې ته راپورته کیږي، نو دې سره هم ځمکه زور اخلي او کیدای شي چې زلزله رامنځته شي. ولې ضرور نه ده چې دغه آتش فشان دې داخل په افغانستان کې اوسي یا نږدې منطقه کې، ځکه هغه یو ډیر زیات فشار سره د ځمکې نه د ځمکې د لاندې برخې نه د ځمکې سطح ته راپورته کیږي. نو اقلیم بدلون په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې کولای شي چې زلزلو باندې تاثیر ولري او زیات.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. کوربدن محمود صاحب، مدقیق صاحب، په وروستي یو کال کې ډیر ورختونه وشول د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې، سیلونه مو ولیدل چې راغلل، لیکن لدی سراسر د وچکالی اندخنی دی په دې تازه راپورونو کې ویل کیږي چې حتی په کابل کې د ټراک وبو مشکل دی او ورس په ورس جدي کیږي. دا ولې دا وبو چیرې زی ولې نه جذبی شي؟
سروان صاحب، د اقلیم د بدلون منفی اثر ان کې زما آواز اوري؟
بل ستاسو آواز اورو.
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اثرات، هغه منفی تاثیرات په مختلفو برخو کې، یعنی په لومړي سر کې وچکالی ده او په دوم سر کې سیلابونه دي. دا دوه متضاد پدیدې دي. یعنی په لومړي سر کې موږ وچکالی لرو، لږ نه وروسته بیا سیلابونه لرو، له دې بے وخته ورښتو په نتیجه کې. او دغه سره په خوا کې بیا یخې څپې لرو، د هوا یخې څپې، دغه اقلیمي هغه منفي اثرات دي په افغانستان کې. خبره دا ده چې وچکالي خو په افغانستان کې په طبیعي شکل باندې لډیر پخوا کلونه دماوي تا عمر نه ډیر پخوا دا وچکالیانې موږ لرو. ولې تغییر پکې دا ده چې دا وچکالي اوس هغه دوره چې پخوا به په څو کاله وروسته راتله، دغه دوره یې اوس لنډه شوې ده. یعنی یو کال دوه کال بعد بیا یو وچکالی لرو، او دا د خپله د وچکالی دوره زیاته شوې ده. خبره دا ده چې د اقلیم د بدلون خصوصا په هغه ملکونه چې هغه د بهر له سطحې نه په لوړو ارتفاعاتو کې دي، هلته هغه مستقیم اثر په غرونو باندې ده، یا په طبیعي یخچالونو باندې هغه اوبه ویلې کېږي. پخوا به د اوبه په دې غرونو کې ذخیره کېدلې د واورې په شکل باندې، او د کال په جریان کې به په ویالو کې، په لختیو کې، په ابریزو کې، او بالاخره په سیندونو کې به دا راتلې، او همیش به خلکو استفاده ترې کوله تر بل ژمي پورې. ولې اوس دغه د واورې د ویلې کېدو بهیر چټک شوی ده. واوره ډیر ژر ویلې کېږي، او دا دفتن اوبه راځي راکته کېږي. په یعنی موږ هغه اوبه چې باید د کال په جریان کې لاسرسی ورته درلوده، هغه موږ له لاسه ورکوو. د دې سره پخوا کې موږ بې وخته ورښتونه او بارانونه لرو. دغه ورښتونه او بارانونه باعث د دې ګرځي چې دغه اوبه دفتن د مځکه سر ته راسي. په عین وخت کې د اوبو د تبخیر کچه زیاتیږي کله چې هوا ګرمیږي. مانا دا ده چې مځکه وچیږي، خاوره وچیږي. د مځکه د خاورې هغه لومړی قشر سختیږي، مځکه د اوبو د جذب ظرفیت کموي. دغه د باران اوبو دفتن د دې پر ځای چې مځکه یې جذب کړي، دا په سیلاب باندې اوړي. دا بله ستونزه ده چې موږ د سره مخ ده. زموږ هیوادوال همیش دو سره مخ دي. دا منفي اغیز دي د چاپیریال. اوس خبره دا ده چې موږ څه کولی سو له دې سره. وچکالی لرو، بې وخته بارانونه لرو. په افغانستان کې هغه کومه دوه سکتوره یا دوه ملي پروګرامونه چې په تیر وخت کې پیشنهاد شوي وو، لومړۍ پروژه دا وه چې په افغانستان کې باید خلک په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید اصلاحات راولي په ملي کچه باندې. دلیل دا ده چې یعنی موږ په مجموع کې د اقلیم له بدلون سره یو لار چې ساینس پوهانو پیشنهاد کړی ده، هغه وایي چې موږ باید خلکو ته سازګاري ورکړو.
یونیسف د اټکل په اساس د اقلیمي بدلون له کبله په هرو لسو افغانانو کې اته له پاکو اوبو بې برخې دي. د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان 4.5% نفوس وچکالی ځپلی یا اغیزمند کړی، او د دې کبله د هغو افغانانو شمیر په ډیری دوره چې د خوړو مسؤلیت نه لري. اڅکزای صاحب، د اقلیم په دې کانفرانس کې چې په باکو کې دی، له دې څومره تمه کیږي چې دا به له هیوادونو سره مرستې وکړي؟ څومره مرسته به وکړي؟ څومره دا سازمان پیسې لري یا بودیجه لري؟
دغه مرستې چې دي د هیوادونو چکې، کله چې په 2015 کال کې د پاریس په نامه قرارداد لاسلیک شو، په هغه وخت کې بډای هیوادونو چې مسؤلیت واخیستې، کم هیوادونو چې دوی د صنعت تولید ډېر لري او د دوی انرژي د صنعت د تولید څخه یعنی مختلف سون توکي سوځي، چې په هغه سره حواله دقیق او په دې سره دوی مکلفیت واخیستل چې دوی د دغه الودګي په خاطر باندې دوی ټکس مالیه غونډي د دې څخه چې خساره ویني هغه هیوادو ته ورکي. اوس خبره دا ده چې په دې کانفرنس کې به څومره دی وکول چې خپل تعهدات سره ورسي. دا غوې تعهدات لپاره په تیر کال د خساره منسو او غیظ منسو لپاره د لاس دمیج فند یو مالی صندوق جوړ شو چې دغه مالی صندوق تیر کال یعنی په دوبی کې چې کوم د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس و دا یې د عملي بڼه ورکړه دې ته یو کمیټه جوړه کړه چې یوویشت هیوادونه د کمیټې غړیتوب لري چې دغه یوویشت هیوادونه به د دې مدیریت په لاس کې ولري بیا به هغه هیوادونه چې هغه ډېر اغېزمن شوي دي ډېر خسرمن شوي دي هغوی به خپل تخنیکي پروپوزلونه یا پیشنهادونه وړاندیزونه دوی ته ورکوي تر څو وکولی شي چې د دې خبیثیت له ترلاسه کړي نو دغه صندوق د مالي صندوق چې ما یادونه وکړه دا د سل میلیارد ډالر بعد بدای هیوادونه هر کال چې هر هیواد خپل مکلفیات لري او خپل بودیجه مشخصه ده چې بعد کلنۍ د څونه بودیجه د صندوق ته ورکي په دې کانفرنس کې چې ساش کال دی یو نقطه چې دلته خلک ډېر متوجه دي هغه ده چې دغه تیر کال دوی به د اوس معلومه سي چې کوم هیوادو خپل تعهدات پوره کړی دي د اوس موږ نو سوال چې امریکا مثال دوی خپل ولسمشر نه درغلي د اروپا نه درغلي دي او اساس رسول دي نو دوی خپل تعهدات نه پوره کړی کده ساغوی خپل تعهدات پوره کړی کده ساغوی خپل ژمنتیا پوره تلون کې هم لکه تیر کال چې پوره کړی کده س نه پوره کړی نو دا تر اوسه مشخصه نه ده معلومه نه ده دا به د کانفرنس په اخرنی ورځو کې اعلانېږي چې کوم هیوادو تیر کلو چیرې وکال کې
ډیر مننه اڅکزای صاحب د خبرونې وخت مو هم دومره او د افغانستان د چاپیریال ساتنې موسسې رئیس او د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې برخوال عبدالهادي اڅکزای د چاپیریال متخصص ولی مدقیق د چاپیریال بل متخصص طاهر مامونزای او د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون فعال سید محمد سلیمان خیل له تاسو ټولو ډیر مننه له تاسو اوریدونکو هم منندو یو
I'm not.